السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی حمله وغندي. ښاغلی ډار پرون شنبه په بروکسل کې په یو غونډه کې وویل چې په پاکستان کې وروستي بریدونه د ټي ټي پی له لوري کېږي چې په افغانستان کې پناه ځایونه لري. له همدې کبله د طالبانو حکومت باید دا بریدونه وغندي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د بمباری دفاع وکړه او ویل چې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ترهګریزو هدفونو شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي چې د پاکستان په بمباری کې د درې ماشومان او 15 ښځو په ګډون 8 تنه ملکیان وژل شوي. طالبانو تر اوسه د اسحاق ډار د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر د جمی پوراس په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره د دوه هیوادونو ترمنځ د روسي او ترنګلتیاو په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي شکیب او د امیر خان متقی د څرګندونو د جزئیاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغه پر ترنګلتیا واوښتې چې پاکستان په خوست او پکتیکا کې بمباری وکړه او طالبانو په ځوابي اقدام کې د ډنډې پټان او کرمې ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر پاکستانی پوستو ډزې وکړې. د طالبانو حکومت وایي چې د 4 میلیارد افغانۍ په ارزښت د 4 پروژو قراردادونه لاسلیک کړي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دفتر په یوه اعلامیه کې شوې ده. دوی ویلي چې دا قراردادونه نن یک شنبه د مالیه او باو انرژي وزارتونو د افغانستان برښنا شرکت او خصوصي سکتور ترمنځ په کابل کې لاسلیک شوی. په دغو پروژو کې په سربي ولسوالۍ کې د 2.5 میگا واټ د مریض برښنا، په هرات کې د 260 کیلو ولټ د برښنا د لاین غزیده او د برښنا د 2 سب سټیشنونو جوړیدل او د غلز کابل ښار د میرویس میدان د سوداګریز مرکز او په هلمند کې د هستوګنې لپاره د پارکونو جوړیدل شامل دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای په افغانستان کې هر کال په نری رانځي او برکلوز زرګونه کسان مړ کیږي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د افغانستان څنګه نن پر خپل ایکس پانل لیکلي په 2023 کال کې په افغانستان کې د نری رانځ تر 500,000 ډیر پیښې ثبت شوې دي. نن یک شنبه د مارچ 23 د نری رانځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته یو راپور هم لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون شنبه د رفح د سرحدي لارې د لیدو په مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وي، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسیدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سختدریز ډلې په کنټرول کې دی نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2,226 تنه وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اجانس دغه وزارت په قول وویل چې د دغو کسانو په منځ کې لږ تر لږه 4 په 13 ساعتونو کې وژل شوي دي. او د پولند د روسیې له لوري په یوه کروز توغندي د خپل هوایي حریم د سرغړونې په اړه وضاحت وغوښته. پولند چې د ناټو غړی دی نن یک شنبه ویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف خارګي کې لګیدلی او خپل هوایي مدافع سیستم یې تیارسای حالت ته راوستلی دی. دا وو خبرونه. که غواړی چې ویل ولایز مخ په وپاڼه کې هم تفصیل مونډلی شي، ادرس دې آزادۍ رادیو ټکی کام وړاندې په نګدې نیم سات کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده وایي دوی به د دیموکراسي پر ضد پر خځو د سنگسار حکومتونه هم عملي کړي.
سباب عمل د جناحت تطبیقو په عام محضر کې په شتي په ډبرو باندې وړو دا ټول ساده دیموکراسي خلاف پر جهار یو بسا مقابله روانه.
د حقوقي چارو کتونکي بیا د حدودو عملي کېدو ته شرایط مناسب نه بول.
ساختارونو کې جوړښتونو کې ستونزې دي. د نننه ملي مشروعیت مسله ده، نو لازم ده چې په دې کې احتیاط نه کار واخیستل شي او تعزیرات به ښه بدیل وي د وسلو لپاره.
د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره پر چکډمونو کار پیل شوی. ولس ورته خوښ دی.
زمون ولس ځوان بیکار او بیروزګار او د چکډم شروع شوی. زمون کلی خلک او بیوزله ولس په کار او روزګار شوی.
او روسیا کې تر خونړی حمله وروسته نن د ویر ورځ اعلان شوه.
لردی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنی راځو د خبرونه د سر راپورته د طالبانو مشر ویلی چې پر خځو باندې سنگسار او درو وهلو سزاوي پلیشي په یو غږیز کلیپ کې چې هبت الله خونزاده ته منسوب دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو نن خبر کړی ویل شوی چې د دې سزاګانو لاره به د لویدیز له دیموکراسۍ سره مقابله کوي د دې غږیز کلیپ کره وخت او ځای نه دی مشخص شوی خو ګڼو نورو رسنیو هم نن خبر کړی دی تفصیل له سنا کا کړه
د طالبان حکومت مشر هبت الله خونزاده په یو غږیز کلیپ کې چې هغه ته منسوب شوی وی پر خزو با په عام محضر کې د سنگسار او درو وهلو سزا پلی کوي د نوموړي د کلیپ د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون نن د وری پنځمه پر خپل ایکس پانه یا بخوانی ټویټر پانه خبر کړی خو د سب د کره وخت او ځای په اړه څه نه دی ویل شوی د طالبان حکومت مشر هبت الله خونزاده په دې کلیپ کې لویدیست په خطاب سره وایي
دا به توای چې دا د شذو د حقوق پایمال کې د لیست په ډبر وایي سبب مل د جنا حد تطبیقو په عام محضر کې پر شتي په ډبر باندې وله سبب مل د الله حدود نافذو په درو باندې په هلكو په عام محضر کې دا ټول ساده دیموکراسي خلاف دی پر جهار یو بسا مقابله روانه
نوموړي په دې کلب کې چې د طالبانو یو شمېر چارواکو بیا پرون د وری په څلورمه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپور کړی لویدیسته په خطاب کې دا هم وایي شل کاله مو در سره جګړه کړې او شل کاله نور به هم در سره جګړه کوو دا په دې ځای کې نه خلاصیږي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنې دوه وروسته څو ځله په محضر کې د ښځو په ګډون یو شمېر خلک چې د دوی په خبره بیلابیل جرمونه یې تر سره کړي او په ټکو یې محاکمو یې پرې پرېکړه کړې په درو وهلي او د دې ترڅنګ د قصاص حکم یې هم پلي کړی دی خو د دوی د اقدامات له نړیوالو غبرګونونو سره مل و د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوترش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت خپور شوی و د طالبان حکومت له لوري په محضر کې مجازات له بشري حقوقو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي دي د طالبان حکومت بیا تل خپل پریکړو د فاکړی او ادا کوي چې په دې کار سره شرعي حدود پلي کوي په شرعي حدودو کې اعدام سنگسار د بدن د غړو پرې کول او په درو وهل شامل دي چې دا ټول په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم پلی شوی و په ورته وخت کې د ښځو د بشري حقوقو فعالانه ادا کوي چې په مازر کې پر ښځو د دې ډول سزاګانو پلی کول د بشریت اسلام او کلتور سره په ټکر کې دی د ښځو د بشري حقوقو فعال شکریا بارکزی وایي
دودیز ډول باندې او په فرهنګي ډول باندې په افغانستان کې از فکر نه کوم چې افغان میرمنو ته په عام محل کې یا مالا کې سزا ورکول په دورات ویل هغه ته د درناوي یو نشي او یا هم نورو ته د عبرت درس یو برخه زه فکر کوم دا د هغې سیاست چې د ښځو په وړاندې د یو رقم جهل او ناپوهۍ څخه کار اخیستل کیږي د هغې تداوم دی
په افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړی او بیا یې پوهنتونونه د دوی پر مخ وتړل طالبانو دغه شان په افغانستان کې ښځې په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو وګرځولې ښځینه حمامونو لوبغالو او تفریحي ځایونو ته یې له تللو منع کړی او له محرم پرته لرې واټن سفر یې هم پرې بند کړ سره له دې چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ملګري ملتونو او هیوادونو د طالبانو له حکومت څخه د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي
و موریدل چې د طالبانو لوی مشر ویلي چې پر ښځو باندې د سنگسار او درو وهلو سزاوي پلي او ډیروي په یو غږیز کلیپ کې چې هبت الله اخونزاده ته منسوب دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو نن خبر کړی ویل شوی چې د دې سزاګانو له لارې باید د لویدیز له دیموکراسۍ سره د طالبانو له لارې مقابله کیږي په اوسنیو شرایطو کې د ښاغلي هبت الله څرګندونې په څه معنا دي او څه پیغام ورکوي په همدې او نورو اړوندو مسلو مه د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مرستيال سبحان مصباح نظر پوښتلې ده
د طالبانو د واکمنیدونه وروسته عدالت ته لاسرسی کې ستونزې په شکلي او ماهوي لحاظ رامنځته شوي دي په دې معنا هغه نهادونو چې عدالت باید پلی کړی وای لکه پخوا چې ول چې د قواو د تفکیک پر بنسټ رامنځته شوي ول لکه لوی څارنوالي مدافع وکیلانو انجمن مثلا عدلي وزارت او ستره محکمه په هغه کومو تشکیلاتو چې ول هغه هغې کې بدلون راغی د دې تر څنګه کم قوانین چې په نړیوالو ستانډردونو د شریعت سره مطابق او د خلکو اراده تبن په کشتون درلودي د پارلمان په واسطه به جوړېدل. دغه قوانین هم د تعلیق حالت کې راغله، نور قوانین شول او دغه رقم هغه اشخاص چې په مستقله توګه به پخوا کار کوه او مسلکی به ول با تجربه به وله، دغه کومې څرګندونې چې نوي راوتې دي یا پخوا یا څه چې دوی کوي د حدودو د قصاص او دغه شریعت پورې مربوطه مجازات د دوی له واکمنېدونه را په دې خوا ذاتي کله چې دوی اعلان وکړه دوی رښتیا هم عملي کوي. یوازې بحث دلته د غرب د غوښتلو او بیرته دغسې حساسیتونو باندې بحث کول دي. یعنی که چېرته منظور دا اوسي چې موږ تېر قوانین او کې قوانین د غرب په واسطه جوړ شوي وله، خو که هغه قوانین جوړ د غربیانو په مرسته هم وله، اما مهمه مسله دا وه چې دغه اسلامي موارد په نظر کې نیولی ول او دې کې وضاحت په دې کې شتون درلوده چې شریعت سره په ټکر کې به هیڅ قانون افغانستان کې نشي نافذېدلی.
بله، نو مس پاسه همدې شرایطو ته په کتو د احکام عملي کول یا هم د حدود عملي کول اوسنۍ شرایط ته په پام، هغه هم د سنگسار په ځانګړي ډول څومره زمينه او شرایط ورته مساعد دي او په داسې شرایطو کې عملي کول څومره باوري دي؟
ټوله ستونزه همدلته ده. ګورې، د جزا یا مجازاتو تطبیقول دا په خپله ځانته یو هدف لري او اصلي هدف یې دا ده چې مثلا مجرم بیرته له سره مجدده اصلاح شي که چېرته جرم کوي او د دې تر څنګه ټولنه وژغوري د جرم نه. اوس دغه ستونزې چې ما وویلې چې لکه په خپله په ساختارونو کې جوړښتونو کې ستونزه دي، دننه ملي مشروعیت مسله ده، په نړیواله سطحه په رسمیت پېژندلو موضوع ده، د قوانینو کې ګونګوالی ده، مثلا د اشخاص چې د عدالت پلی کوي، د دوو شیانو ته په کتو سره اوس د ما په اند شرایط فکر نه کوم چې دې ته مساعد اوسي چې دوی دغه حدود هغه رقم چې شریعت حکم کړی تطبیق کی او کوم هدف ته چې باید ورسیږي هغه ته ورسیږي. نو لازمه ده چې په دې کې احتیاط نه کار واخیستل شي او تعزیرات به ښه بدیل وي د اوس لپاره تر هغو پورې چې دوی حاکمه شي د نظام په ټوله کې د کومې ستونزې چې دي دار اخلاصي کې اواري کې او بیا د عدالت تامین لپاره زمینه مساعده کې حدود په نورو اسلامي هیوادونو کې هم تطبیقیږي.
نو هغه زمینی به څه وي ښاغلی مصباح؟
نو زمینی خو ما وویلی چې د قوانینو عادلانه والی، یعنی قانون باید لکه موږ چې تېر درلودله د جزا کود 914 مادو کې داسې ترتیب شوی و چې په هغه کې شرعي احکام یعنی فقهي احکام، په هغه کې نور د ورځې د ضرورتونو پر بنسټ باندې ټول موارد په نظر کې نیول شي، ول همدغه رقم سره دي هغه کسان چې تطبیقونکي د عدالت دي، یعنی نقش لوبوي که هغه قاضي ده که څارنوال ده که مدافع وکیل ده، د دوی مسلکي والی د دوی تر ټولو مهمه، د دوی خپلواکي ده.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د خزو د چارو د آسیا پاسفیک څنګه یو انزوریز راپور خپور کړی او ویلي دی چې له ټولنې د میرمنو د لری کولو لپاره د طالبانو د حکومت له محدودونکو فرمانونو سره سره افغان میرمنې د خپل حقونو لپاره هڅه او مبارزه نه پرېږدي. د افغان میرمنو نسلی کېدونکو غورځنګ په نوم د راپور کې ویل شوی چې په تیرو شلو کلونو کې خزو د رواج ماتولو او پریکړو کې د شریکېدو په مخه مبارزه کړې او اوس حرکتونو او غونډو داسې بڼه لرلې چې د افغان خزو غږ پورته کولی شي. د طالبانو حکومت د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې پر خزو سخت بندیزونه لګولي، د خپلو فرمانونو په وړاندې یې د خزو غونډې او لارینونه ځپلي او اعتراض کوونکي یې نیولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې آسیا پاسفیک څنګه د افغان میرمنو نستړي کېدونکي غورځنګ په نوم یو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دی که څه هم طالبان هڅه کوي افغان میرمنې له ټولنې عامه فضا خوونی زوزایونو او د تصمیم نیولو لپاره خلری کړی، خو خزی دا بندیزونه نه مانی او خپل هڅه او مبارزه جاری ساتلې دي. دغه تصویری راپور کې چې د خزو د حقونو لڅلورو مدافعینو سره پکې خبرې شوې ویل شوې، دغه خزو د طالبانو له واکمنې مخکې کلونو کې هم د خزو پر وړاندې لننګونو سره مبارزه کړې او په خپلو کمپاینونو او د تصمیم نیونې په برخه کې په حضور سره یې په ټولنه کې د میرمنو په ژوند کې بدلون راوست او اوس د طالبانو په شتون کې هم په پراخه کچه خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغان میرمنې له بېلابېلو لارو د اعتراضي خوځښتونو په پیلولو، د زده کړو لپاره د کورنیو ټولګیو په جوړولو، د سوداګرۍ په پیلولو او د واکمنو چارواکو پر وړاندې مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، که څه هم په افغانستان کې د دوی په ټکو واکمنې ډلې د ښځو د اعتراضونو پر وړاندې ډېر خنډونه جوړ کړي، خو دغه فعالان او اعتراض کوونکي هڅه کوي چې د افغان ښځو غږ غلی نه شي. د شنبهای ارغواني غورځنګ یوې مسؤولې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل،
زنان و دختران افغانستان
افغان میرمنو او نجونو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په خپلو مبارزو سره ثابته کړه چې دا د پرون ښځینه دي او افغان میرمنې تسلیمیږي نه، انکه زندان ته هم یوړل شي او زندانی هم شي تر دې چې دوی په ډېر بد حال کې زورول کېږي. موږ هیله لرو چې د افغانستان خلک باید له طالبانو ویره ونه لري او د دغې ډلې د ظالمانه واکمنۍ پر وړاندې ودرېږي.
د ښځو د حقونو بله فعاله نسرین حمیدی هم وایي چې د افغان میرمنو اعتراضونو طالبان له ننګونو سره مخ کړي دي.
اعتراضونه طالبان په نړیواله کچه له ننګونو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت پر ضد د افغانستان او نړۍ له هر ګوټ د اعتراض غږ پورته کیږي. موږ د افغانستان ښځې د شل کاله پخوا ښځې نه یو، اوس پوس واکمنې او مبارزې ښځې یو.
د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته طالبانو د ښځو اعتراضونه چې په کوڅو او واټونو کې د زده کړو کار او د ښځو د نورو حقونو د خوندیتوب په موخه پیل شوي وو وځپل، او یو شمېر اعتراض کوونکې میرمنې ونیولې او بندیانې کړې. دا مهال د ښځو د خود جوشه غورځنګ غړې منیجه صدیقی د طالبانو په بند کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر په 9 نیول شوې وه او څه موده وروسته د څرخی پله زندان ته ولېږدول شوه. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په ټولنه کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون د دوی پر فعالیتونو او شتون ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره درلودلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
نن په روسیا کې د جمعې د ورځې د خنړۍ حمله په خاطر د ویر ورځ اعلان شوه ده. روسیا د مسکو په لمنه کې د یو کنسرت پر مهال حمله چې دایښ مسولیت په غاړه اخیستی له اوکراین سره تړي، او نن د اوکراین پر پلازمینه یو وار بیا توغندیز بریدونه کړی دي. تفصیل له اسمت سروانه اور.
د اوکراین یو سیمایز چارواکی وایي چې روسیې نن یک شنبه پر پلازمینه کیف څو راکټونه ویشتي دي. د پټیرو څلورو ورځو کې پر کیف د روسیې څلورم پراخه حمله ده. د کیف د پوځي ادارې مسؤل سیرهی پاپکو پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې تر اوسه د دې برید د مرجوب په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. روسیه د اوکراین په لویدیس کې د لویو سیمه هم پر توغندو وشتي دا ول دې کبله د ناتو غړی هیواد پولند اړ شوی چې خپل هوایی مدافع سیستم تیار ځای کړی. پولند نن یک شنبه وویل چې د روسیې یو کروز توغندې د دغه هیواد په اسیردوف ښار کې لګیدلې ده. د پولند د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پاول وروینسکی په یو اعلامیه کې د خبر د اعلانولو په ترڅ کې له مسکو څخه د توضیح غوښتنه وکړه. ویل د روسیې له فدراسیون غواړي چې د اوکراین د خلکو او خاورې پر ضد خپلې تروریستي هوایي حمله پایته ورسوي، جګړه ودروي او خپل کورنیو ستونزو ته پام وکړي. له بلې خوا اوکراینی چارواکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ادعا چې اوکراین د مسکو په حمله کې لاس لري رد کړه. د مسکو په لمنه کې د یو کانسر پر سالون د جمعې د شپې په بریټ کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست یو سلو درې دشتنه ووژل شول او تر یو سلو شل ډیر نور ټپیان شول. د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا یو شمیر کسان په ډزو وژل شوي او یو شمیر نورو د هغه لوګي له امله سا ورکړی چې په حال کې د اور لګېدو له کبله خپور شو. د دې کمیټې په وینا بریټ کوونکو له یوې داسې مادې کار اخیستی چې هلته اور بل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د دې پیښې په اړه په خپلې ثبت کړې وینا کې دا هم وویل چې د پیښې عاملان به سزا وویني. په دې وینا کې چې تر پیښې 3 ساعته وروسته خبره شوه د روسیې ولسمشر دا حمله تروریستي او وحشیانه وبلله. د ادعا وکړه چې بریټ کوونکو هڅه کوله چې اوکراین ته پناه یوسي او اوکراین هم دوی ته لار پرانیستې وه چې ورشي. د روسیې چارواکو ویلي چې د دې بریټ په تړاو یې 11 تنه نیولي چې د هغو په منځ کې 4 تنه بهرنیان دي. د روسیې ولسمشر ویلي چې حمله کوونکو غوښتل چې اوکراین ته وتښتي او په دې قضیه کې اوکراین لاس لري، خو د پوتین دا څرګندونه د اوکراینی چارواکو له تون غبرګون سره مخامخ شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د شنبه په ماښام په یو ویډیوي پیغام کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې حساسه تورن کړ چې نور ملامت وشي. له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی. آزادۍ رادیو څلور ساعته اوس لته سره ده د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په 1290 منځنۍ سپو او د ورځې لخوا په لاندو سپو آزادۍ رادیو مهیروي. په کونړ کې د سندیزې فرعي حوزې ریاست مسولان وایي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د بارانی او سیلابي اوبو د ضایع کېدو او خلکو ته د زیانونو اړولو د مخنیوي لپاره پرګانو چکډمونو یا وړو بندونو کار پیل کړی دی. د دوی په وینا چې دا ټول چک بندونه د اوبو او برېښنا وزارت په بودیجه کې جوړیږي چې اوس مهال پکې په سلګونو بیکار روزګارو کسانو ته د کار زمينه هم مساعده شوې ده. خلک هم له دغو پروژو خوښي کوي او وایي چې له دغو چکډمونو سره به زرګونه جریبه ځمکې هم خړوب شي او د سیلابونو مخنیوي به وشي. تفصیل له رحلا انوري اورو.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مشران وای په ولایت کې د تیر وچکالی لامل چینی کاریزونه او څاګانې وچی شوی او همدارز هر کال د سیلابونو لامل خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اوړي. په بیان چې اوسی د دغستونزو د هواری په خاطر د اوبو او برېښنا وزارت په مالی ملاتړ په شپږو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو چارې پیل کړې دي. د یاد اداري مشر مولوي دوست محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل
چې لله الحمد د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې خاص کونړ څوکۍ نارنګ سرکانو وټپور او اسمار ولسوالیو کې عملا کارونه پیل شوي. دا دغه پروژو لګښت تقریبا 40 میلیونه دی چې سلګونو هیوادوالو ته پکې د کار زمينه برابره شوي.
د خاغلی حنفي په خبره چې د مرکز اسداباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو سروې کړي چې په پاتو سیمو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي.
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچنی ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
په کومو ځایونو کې چې د چک بندونو چارې پیل شوي ولسونه خوښتي وایي له یوې خوا خپل کلي له سیلابونو او د اوبو له کمی ژغوري او له بل پلوه د همدې کار په بدل کې کورنۍ ته نفقه ګټي. د وټپور ولسوالۍ د قمچي کلی مشر غلام الرحمن
ډېر مننه کوم چې زمونږ صحیح چک ډیم منظور کړي او سی کارونه شروع شوي. زمونږ ولس او ځوانان بیکار او بیروزګار او د چک ډیم شروع شوي زمونږ د کلی خلک او بیوزله ولس په کار او روزګار شوي چې مونږ ټول ولس د اسلامي امارت څخه ډیر خوشاله یو.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې مسولین په داسې حال کې د شپږو چک بندونو د جوړولو په اړه خبر ورکوي چې د اوبو او برېښنا وزارت او یو شمیر نور مرستندوی ادارو لخوا د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې دغه ډول بندونه جوړیږي. د کارپوهانو په وینا چې د یادو بندونو سره به لیبي خو د بارانی او سیلابي اوبو ځای کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي، وچې شوي چینی کاریزونه او څاګانې به بیرته تاندې شي او له اوبو بې برخې شوي ځمکې به یو ځل بیا د کرکلي جوګه شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو د دغه خبرونه وروستای راپور راخلو، هغه دا چې نن د نری رنځ یا توبرکلوز نړیواله ورځ وه. دا چې په افغانستان کې دغه ورځ څنګه منځل کیږي او څومره کسان په نری رنځ اخته دي، د عام روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نری رنځ د نړیواله ورځ په مناسبت د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د نری رنځ نږدې 50,000 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا شمیره د 2022 کال په پرتله 15.5% کموالی ښیي.
د 2023 کال په اوږدو کې موږ په ټول هیواد کې د 9,500 په شاوخوا کې د تبرکلوز واقعات درلودل چې هغه موږ سره په سیستم کې ثبت شوي دي. البته موږ په ټول هیواد کې د 803 روغتي مراکزو په توسط باندې د تبرکلوز ناروغان لپاره روغتي خدمات وړاندې کوو.
د نوموړي په وینا تیر کال په افغانستان کې پر نری رنځ یا تبرکلوز ډیری اخته کسان ښځې وې. خود طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ونه ویل چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د نری رنځ له امله څومره ناروغان مړه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان پر نری رنځ اخته کېدو له امله مړه کیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د نری رنځ تر 50,000 ډیرې پیښې ثبت شوې دي. پر نری رنځ یو شمېر اخته ناروغانو او پر دې ناروغۍ د اخته کسانو نږدې خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې له هغه وخت راهیسې چې په دغه ناروغۍ اخته شوي له جدي روغتیايي ستونزو سره مخ دي. فوزیه چې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډواله شوې ازادي راډیو ته وویل چې له یو کال راهیسې د نری رنځ په ناروغۍ اخته ده.
زه ټوخی ګم سامي بنده ده، لسینی می بلغم بیلیږي، ټول بدن می درد کوي، هډوکي می بشومي دي.
د نورستان ولایت اوسیدونکی محمد اسماعیل وایي د تر زوی په نری رنځ اخته دی او د ناروغي ډیر کمزوري کړای دی.
پسل مرز باندې اخته دی، ما چې ولید ټوخی هم درل، بدن هم ډیر ضعیف شوی او مخکې چې مالیدل ډیر خو اوس چې مولې د ډیر ضعیف شوی او رنگ یې زیړ شوی، ټوخی هم لري، سر درد هم لري، د معدې تکلیف هم لري، د دوايي اغستلو توان هم نه درلود. مرستیا ډیر ضعیف کړم.
په کابل کې د امریکا سفارت هم په خپل ایکس پاڼه په خواني ټوئیټر لیکلی چې لنری رنځ هر کال په زرګونه افغانان اغیزمن کیږي، په ځانګړي توګه هغه کسان چې په داسې کورونو کې ژوند کوي چې د کورنۍ غړي ډیر وي او د هوا د بدلون امکانات پکې ډیر نه وي. د نری رنځ د څانګې متخصص ډاکټر صفت الله نیازی وایي
تبرکلوز یو مزمن ساری بکتریوی ناروغي ده. یو ناروغ شخص چې مزمن تبرکلوز ولري، که دوه هفته نه زیات مسلسل بلغمدار ټوخی ولري، د اشتیا بیلل، د بدن سستواله، د وزن کمواله، بې اشتهایی، دا شین ولري، په آزاد هوا کې ټوخی او کې پرنجوي، سالم شخص ته انتقالیږي.
د مارچ 24 د نری رنځ له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د دې ورځې په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې دوی هر کال د نری رنځ نړیواله ورځ لمانځي، څو د نری رنځ د روغتیایي، ټولنیز او اقتصادي زیان په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او د ختمولو لپاره یې هڅې چټکې شي.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دي. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته.
د
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی حمله وغندي. ښاغلی ډار پرون په بروکسل کې په یوه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې وروستي بریدونه د ټي ټي پی له لورې کېږي چې په افغانستان کې پناه ځایونه لري او له همدې کبله د طالبانو حکومت باید دا بریدونه وغندي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو له امیر خان متقی سره خبرې کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي سره د دوه هیوادونو ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو حکومت وایي چې د 4 میلیارد افغانیو په ارزښت د 4 پروژو قراردادونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر دفتر نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې پروژو کې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 23 میگاواټ لمریز برېښنا پروژه، په هرات کې د 260 کیلو واټ برېښنا د لنغزیدا او د برېښنا د 2 سب سټېشنونو جوړېدل، د کابل ښار د میرویس میدان د سوداګریز مرکز او په هلمند کې د هستوګنې لپاره د اپارټمانونو جوړېدل شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پرون د رفح د سرحدي لارې د لیدو پر مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وي، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سخت دریځ لاندې په کنټرول کې دی، نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2,226 تنه وژل شوي دي او پولانډ د روسیې له لوري په یو کروز توغندي د خپل هوایي حریم د سرغړونې په اړه وضاحت وغوښته. پولانډ چې د ناتو غړی دی نن یکشنبه ویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف خارګي کې لګیدلی او خپل هوایي مدافع سیستم یې تیار سای حالت ته راوستلی. د پولانډ د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پاول ورونسکی په اعلامیه کې د دې خبرې د اعلانولو په ترڅ کې له مسکو څخه د توضیح غوښتنه وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي، ډېری یې د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشي پر خودلو وروسته بیا هم زموږ سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالی مون وخت کو نه فامین
نه خاله پر لور می مېمو کله چې هغه زما له نشي څخه خبر شول خپل لور یې بل چاته ور کړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغه د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وحڅوي، په دې اړه مولا مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چروجن نشول، په دوی باندې دا شنه ده ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسولیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړی.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کوله کار مې خو جوړو، اوس د سمو د کې د نشمه ډیر شوه ده، مشرید من نه لرم، هر څه چې بده تخفي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
دا مشمار خمړه دي، دا خزه بیچاره کې امړه ده، تو درګا دا سره لکه چې ژوند دی. ورورا ای ورورا ته ژوند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونې سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منه کولو په بې ساري ډول بیکاري او بېوزلي ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منه کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر 2 کالو ډیر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع سوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغیز ارزولي، او په هلمند ولایت کې په نمونه یي ډول له لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړي دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنیو ځمکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تاجرګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېره ناسنجیده او له مرستندوی هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بې وزلي ډېره کړې ده.
The most affected by the opium poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي.
خو
د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکوونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2022 میلادي کال کې د یو من تریاکو بیې 4.5 کیلوګرامه کېږي 1,800 امریکایي ډالر وه، خو په 2023 میلادي کال کې 4,800 امریکایي ډالرو ته پورته سوه. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تاجرګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنیو ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یو کال ډېر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبان حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېز له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د خضره توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې سوې ده، او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشه یي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستیو 2 کلونو تجربو ښودلې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه سپره کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د احتیاط له امله مجرد پاتې دی وایي چې د میرمنې او د کورنۍ نشټوالي هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د احتیاط له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډیرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسیږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډیری معتادینو د بیلابیلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي.
د خاطرې تلخ مې است چې ما عاشق بوم.
اته د ښکلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپل غاړه اخلي.
عاشق دختر خالی من وخت کونه فامینه
د خاله پر لور می مېم. کله چې هغوی زما له نشې څخه خبر شول خپل لور یې بل چاته ورکړه. لمور څخه مې پوښتل چې په دې برخه کې مو ولي بیغوي وکړه. هغه راته وویل چې زویا داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور وختلو ترزي. آیا خپل خور دی ورکوي؟ ما وویل هیڅ کله نه.
جمیل سیته وی چې د خپل کورنۍ لپاره لوی سرخوګی دی، ځکه موري غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورنۍ مسؤلیتونه له نشو څخه را وګرځوي. خو د افغانستان غونډې کلتوري ټولنه کې د احتیاط زیانونه یوازې له موتاد سره نه دي تړلي، بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځوریږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسیږي. قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي سوی ته خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي.
اوس شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې. د باجا لور مې خپل هغه زوی ته وختله چې لوړې زده کړې لري، خو باجا مې زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ور نه کړه. ویلې پلار دې پوډري دی، له همدې امله یې زما زوی ته خپل لور ور نه کړه.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي که معتادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کېدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کېږي چې هغوی واده ونه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدر توکو په واسطه باندې اکثرا د مغز دغه لندک سیستم، تلاموس، هایپو تلاموس دا ټول متضرره کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپو تلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هغه هورمونی افرازات کموي. په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین وو، ځکه نو خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوي ته غاړه نکدي.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لږ ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولای، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلې چې معتادین په تیره بیا بې سرپنا معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی. د اسلام نه نظر دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه ته دا خپل یو تربیتی پروګرام دی، لکه شاول الله سی دهلوی وایي رمضان کې فضا جوړیږي. دا فضا د روزه دارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړی جمعتونو ډک سی رمضان کې، دا خپل یو تاثیر د روزه. کوم کسان چې نشه کی بالکل دغه نه محروم ده، سره د شیخ خپل محروم ده، د دې تاثیر په نور باندې هم منفی تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روزه نیسي، روزه سده، نو دا خپل یو لوی ضایع ده چې روزه نه نیسي. کورنۍ موثر سي لیدنه، ذهنیت خراب سي، دا ضایع ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسی، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد ذرایع لپاره د دوی ممانعت کی چې دا کار باید نکړي، نه نشو کی او نه داسې حال ځان ته ورسی چې باید نشه او خمار زه دوه حالت پیراسي. که اوس دا داسې سوای ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کی سکران تزي قیاسی په شراب باندې کول سوای چې تعزیر اسلامي احکام د ته متوجه ده، روزه، لمونځ، دا ټول چیزې کیږي د نشه او د خمار په حالت کې، ګناه ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت د دې کې، هر څوک تجارت د دې کې، اشرف علي تانوی سیبلی کې چې کوم کس ځان په قصد مریض کې د لپاره چې روزه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي، یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي، شراب نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل، سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه، هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل منځبي او خپل لاس باندې. بس دا ګناه ور باندې ده، کوم کسان چې دې کې دخیل ده، هغه ګناه خامخا برگشت هغوی باندې همسته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ينفعك، تاسو منفعت طرف ته میلانو کینی، هغه کار وکړي د دنیا لپاره چې هغه منافی، دا خو به منفعت کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر، منفی اغیز په جامعه، ټولنه، کورونه، په ټولو باندې لري. نو دغه مسؤلیتونه ټول د په غاړه ده چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتي کامله سره دا کار شروع کړي.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روزي خوراک روا دی. آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روزي خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چروجه نشول په دوی باندې دا شنه ده ځکه چې دوی د اول عقل درلود مسولیت درلود دوی قصدان ځان مریضان کړی ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهری ډاکټران طبيبان هغه وایي چې دوی سخت ناروغان دي
روزه له معتادینو سره د نشي په پریخودلو کې څه مرسته کولای شي
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډیر لارې شته. امام شافعی رحمه الله نے قول نغلا چاپ ختنه وشکو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلک استفاده کوي که څوک هغه استفاده ونه کی هو وجل سي مرګ ته مخامخ سي. امام شافعی صاحب جواب کی ویل چې ضروری ده حتی واجب ده چې دا نشي مواد نه لګ لګ استفاده وکي خو بالتقلیل مراتبا معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کی ځان به تداوی کی بهترین تداوی دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشي مواد هغه اندازه استفاده کی چې د ژوندې پات شي کرا 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 په مراتب باید کم کی. دا یو طریقه. دوم طریقه بالکل روزه دا خپل یو ظرف ده د صلاح هدایت او داسې د صحت د ارش لپاره لا نشان هم کولی چې دا روزین استفاده وکي قصد وکي ورې سهار روزه ونسی تر غرمه پوری غرمه نه ورسته په دې باندې داسې حالت راځي چې امکان نه وزي بیا کولی شي غنه استفاده سبا تر مازدیګره کې دي بل ورځ کولی شي ان تر ماخامه پر روزه ونسی بالکل دا بهترین لاره ده بهترین فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوی کی چې روزه چې د خپل په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري. یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشي توګه یا نور بد عادت او اخلاق هغه خپل حقیقت تبدل کی په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسولیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډیر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راشي ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپل یو فرصت ده د یو لپاره چې تداوی کی. نو کورنۍ خامخا د تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې د زه خپل معتاد او مریض باید تداوی وکم.
په دې برخه کې د دینی عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د کاروبار د تجارت د کاروندار د زراعت تحذیر بیان کی جوشدار بیان کی د شریعت کی چې کوم مانعات راغلي هغه باید بحث کی او نور روزه کی باید علما کورونا ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روزه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره او روزه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د متعدینو د درملنې پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
فاصل او ابتدا کی د قاچاق منه کی د زراعت منه کی د کاروبار تجارت منه کی هغه وروسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي خلق باید سره همکاري وکي مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کی په دې راسته کی ځکه دا یو انساني معاملې ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي پر راس کې باید نظامی ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقيقي کار وکي د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکاري سره.
دا زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی تر نشي مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې باید 3-4000 افغانۍ ګټلې او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و. خو کله چې معتاد شو مشتریان ور باندې بې باور شول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشي مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولی نشي ته مخ کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولې دي په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نه نشه مخکې مطالب نه مکتب هم دولسم مې چې خلاص کړه بیا بوکس مې شروع کړه تمرین مې کوم خو کیک بوکسر هم مې هغه استعمال کړې اخته شوم مې بوکس مې رانه پاتې شو ډنګر شوم اډکې مې وچ شي ځان مې چې کته پوه شي ځان نه ډارېدم د قواره مې خراب شوی خپله کوپی کش مې د موټر او لنګمال مې د موټر خو مې کار هم جوړو خپله مې استاد مې خپله ځان ته دکان لرم شاګردان هم لرم دوه درې دانې د ورځې کم مې ګټه پوه شي درې زره درې نیم زره تر څلور زره پورې دومره پیدا یې خو والا بس د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ ان څه خره خره چرس ته خدمه شیشې ته ختم بس یو می پودر نه دی وهلی نور بیا نن نه پاتې سیګریټ می وهله چرس می وهلی تریاک می وهلی ان می زرقې تر کړه دان ته پچکاری والا رګونه می او رګونه نه پاتې ټول وچ دي د ما تقریبا یو وته کله کې سینې شکوم د مکتب لوم صرف نه نشه شروع کړه لومړی نشه مل پنجاپان نه شروع ک بیا پس سیګریټ بیا پس چرس بیا ځکه په شراب ټابلیټ شو من شیشې ته واختم بیا تریاکو ته واختم د بدن د دمخ جلد ته مې توان رسېدلی ده د لاس بندو هډوکي ته مې توان رسېدلی ده وچکړی یم ډنګر شوی یم مخکې ښه چاوم بوکسر وم هر یو کوڅې کې ورانډاړېدو هر یو مې ګوجې راپورې خان یار یم والا مخکې مې نشانه کوله کار مې ښه جوړ وم اوس د څه موده کې د نشه مې ډېر شوی ده مشري زمنه نه لرم هر یو سړی بېرته تښتي په اندغه د مریضي مشکل ده وایي مریض د سړي کوم سامان خلاص موټر پر تسامونه شي تړلې کنه ډیر نه شوې دي موټر مې خلاص کړې تړلې پوه شي موټر حرکت نه کوي مې بل سازو تر اوسه نه پنيشه مې کم لګولې به 200 300 تر 500 پورې ما دوره لګولې نه مخکې شي نشه مې کول خو ما اوس د نشه کوم دوستانو مثلا نه کینی ټوله نه مخ ګرځي او دا سم مشکلات نه ژوند کلاس نه مخکې شوی نه اوس ګوښ نشي نه خپل ځان ته کینم خپل ته خرمه کورته سپیشلونه ما کورته ورکوم په شنو نور خپل 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 کار مې پیږه بس نور څه څه کار نه لري ولاده نشي لا جنگ میږي کار ورځ باندې ما جنگ کور کې او کني شم نه کول کوم وادم وخت کړه او کاروبار به جوړو
دا زه د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې چې سلیم یو ګړندۍ موټر دربست کرایه کوي او لخپل کورنی سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت روانيږي خو په لار کې ټول کورنی مری او سلیم یوازې پاتې کیږي دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه ده دا به په دې ډراما کې واورو
السلام علیکم استاد
وعلیکم سلام ستړی مشی
او ساجان تر جلال آباد ته پوره پچوزي
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زرا وانه راکه کنه
خه سماده خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځي
او نشوم څنګه ستاسي په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدل موټر به بیا راته و درې
بیګم او سبادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد پورې بیخی ستاوی
بس خیر اوسې استاد خزی روخی زو موټر ته استاد دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان نال تکینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دوهړو سترګو راځي ماشومانو
البته ځکه نه ما اخوا
ازای پزای شو په خیر
او ځای پزای شو درځل خیر سره
پادر تا دی اولادونه دی
اوه اولادونه وی دی
په جلال آباد کې کار لري که څنګه
حال ته می ورور وسیږي د زوی واده ده هغه واده ته رواني
خا اوس پوه شوم
استاد څه کوي په موټر کې د چرسو سیګریټای وه
سیګریټای خو زه خپل وم تا ته خو نه در کوم ته څه مشکل لري ورور
څنګه ما ته مشکل نه دی په نشه کې موټر چلاول خو ډیر خطر لري کو خدای مکړه موټر چپا شو نو ټول به تبا شو همدا مې ټوله کورنۍ ده
یار بادار ډېر ډارن سړی زه د لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سیګریټای هم ورسره وهم ته مې ویني چې هېڅ بالام نه یم وهلی
ګوره استاد متل دی وایي مانګای هر ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي هم به ځان تباه کړي هم به مونږ
یار که رښتیا درته ووایم نو تر څو چې مې سیګریټای نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی نو نو ستا خو خدا وروره
کانو چې داسې ده موټر و درو موږ ستا سره هیڅ نسو
اخا چې ستا خو به دیږي نه به څه کوم دا د سیګریټ به مړکم نور څه وای خوشاله شوي
بس خیر وسی
ها ما خو ستاز خبره و منله اوس نو تاسو هم زما یو خبره خو منې کنه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دسکلې که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډېر وږیم که تاسې نه وي خوړلې تاسې هم وخورئ
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم
ا
سړیا دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کی.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ ځه توکل په خدای، اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښم.
دا دے راغلم بادارا، زب یو زل دا دا موٹر ٹیرونہ ملگو گورم، بیا بو نوزو لخائرہ.
وصریا دے موٹروان تا دے پام شو کنا، سترگی تک سریوے لکا چھ دے روڑے پا پلمائے خدیر چھر سوہلی دی.
نا پویگم زماور تا اس پام نو.
دا دے اوز بو نوزو لخائرہ سرا، دعا ہو کئی دے خائرہ.
استاد موټر لک قرار چلاوا، ولی دوبره بیړه لری؟
ور او سړی مخ کې دی هم زما سور خراب کړو. تا ویل چې چرز مو وه، ستا له خاطر مې په هوټل کې سګریټ وه. اوس بیا را ته وایي چې موټر قرار چلاوا، زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګریټ دې وه؟
او سګریټ مې وه. ما ویل بیا په لاره کې د سګریټ اجازه نه راکوي، دیو پر ځای میں دو سگریٹ انو وہل مولا سگریٹی پرتا کلا جوان کا والا شو.
او سڑی یاد تو ہے سے تم نے موٹر تیز چلائے
گو استاد دا چھ کوی مخ کے مدر تو ہوئے چ موٹر لگ پا آرام او چلاوا دا چھ کوی واجنے مو
ما ڈارے گا نمرے
استاد تو ولے پ خبر نہ پوئے گے وے موٹر پا آرام او چلاوا
آرام نه کیږي اور دا لس کال زم داسې موټر چلاو ما پرند چې خپل ډیری وری وکو په غلط کړ از مې خپه مشا نه وخت کیږي داش نه دیدن تزما نه وخت کیږي داش نه
وسړی اتا په کولې د پرتیس چلای موټر
وا خلکو هل راشي چې موټر څه بشو هلا اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بیچاره ګۍ مړه ده تو ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوند مې خو مرګ ښه و میرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خوران شو خدا تس بوک لواتا نا چکا دینا شو بلا او رکا کے او رکا کے
تازه دی راڈیو در ناوری دن کو دا زهر و کاروان خپراوانا هم دم روا تر بیا دا الله پامان.
ده زهرو کاروان.